ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر تکنیکی ملګری میلاد نسیمی نیک هیلو سلامونه مننه د خبرونه د سر موضوع په سواد کې د جنجورا یو بس کندې ته د پریوتو لامل د کسانو د مرچوب لري راپورونه دي ته هغه زمونږ د سر راپور ده یو شمیر نور کورنی او سیمې مطالب په دې خبرونه کې مراغون کړي کتر پایره سره مل پاتې شي د سیمې نړۍ د حالاتو نو خبر پاتې شي کولمبې خبرونه نجیب عامر ویا
سره مشه پامو کې د خبر نو سر ټکو ته په پیښور کې د پولیسو په یو ګاډي په برید کې 15 کسان ژوبل شوي دي په سواد کې د واده ګاډي ژورې کندې ته لوېدلې چې شپږ کسان پکې مړه شوي دي او په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه کې تر اوسه له 3000 زیات کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پیښور پولیس وایي د غزمی په یو موټر د ریموټ بم بریټ شوی چې دوه پولیس والا او درې عام کسانې ژوبل کړي دي د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر اس پی ارشد خان وایي د ورسک پیربالا د میچنې تانې په حدودو کې دا چاودنه ترسره شوې ده د نوموړي په وینا په دې چاودنه کې له څلورو نیولې تر شپږو کیلوګرام پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي د اس پی ارشد خان په وینا پولیسو د پیښې تر شا د لاس لرلو په تور د شک په بنیاد شپږ اووه کسان نیولي چې تفتیش تیر روان دي د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی پرون په سوات مټه تحصیل کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نهه نور ژوبل شوي دي د مشال لډیو خبریال وایي د ورا موټر په چپریال سیمه کې یوې ژورې کندې ته پریوت چې له وجې د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شول له پیښې وروسته د ریسکیو 1122 په مرسته زخمیان او مړي د پیښې له ځایه پورته کړل شوي دي په ژوبله کې د ځینو صحي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم د لارو د خرابوالي او د ډرایورانو د بهتیاتې لوجې د ډول پیښې مخې ته راغلې دي د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون په دوه نورو هدافي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د میرالی تھانې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل چې پرون په تپی سیمه کې مخپټو وسلوالو د نکولا په نوم یو ځوان په ډزو واشه او د غمور پلار ژوبل کړ د غزوان خپل مور او پلار د درملنې لپاره پیښور ته بوتلل چې برید پرې وشو دویم برید هم په میرالی کې د اوتمانزو د جرګې غونډې ته په ورسیر مسیمه کې ترسره شوی چې پکې یو ځای تن وژل شوی دی په دواړو خو کې د برید تر شا لاس لرونکي کسان تښتېدلي دي او چا د بریدونو ذمهواري نه ده قبوله کړې روان کال په شمالي وزیرستان کې یو دیش هدافي بریدونه ترسره شوي دي په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده دا غونډه چې هر ورځ پکې لسګونو ځوانانو ګډون درلود د اګست په 14مه پیل شوې وه د غونډې تابعه د مفکوره په نوم یوې غیر دولتي ادارې کړې وه د یادې ادارې مشر حیات روغانی وایي د غونډې مقصد په عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خورول نوموړی وایي
پښتانه چې کوم دی هغه د خپلو ستونزو د حل لپاره د تشدد چې کوم دی هغه یوازینی لاره ګڼي او هغه د دا خودلې شوې دي د ریاست لخوا د ملک په نوم باندې د وطن په نوم باندې د مذهب په نوم باندې او هغه نه د خبرو شو کولې شوې ده چې ګنې یو بل متبادل بیانې هم شته یو داسې لار هم شته چې هغه باندې ډاډه کار کې دي شي
په غونډه کې پر میرمنو نرخزیانو د ټولنې په نورو طبقو د تشدد د پیښو د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې وشوې د پاکستان د پوز د اماډي کویدار ایس پی آر وای د استخباراتي ادارې ایس ای د یو پخواني مشر جنرال فیض حمید په قضیه کې درې نور پخواني پوځي افسران نیول شوي دي د پوز د اماډي کو دفتر ایس پی آر پرون په یو لنډ بیان کې وویل چې هغه درې پخواني افسران د داسې کړنو پر اساس نیولې چې د پوځي ضابطې خلاف ول بیان وایي چې له پخوانیو افسرانو د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي د پوځ د عامه اړیکو ادارې د نوو نیول شوو پخوانیو افسرانو نمونه نه دي ښودلې په غزه کې د روغتیا وزارت پرون وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه له 3000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي یاد وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې له 2000 زیات کسان ژوبل شوي او 50% نه زیات خلک له خپلو کورونو بېځای شوي دي د حماس تر واک لاندې په غزه کې فعال دا وزارت د مرګ ژوبلې په دې شمېرو کې د ملکي کسانو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه دی په ډاګه کړی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر پیژندل شوي سازمان حماس حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې روانه ده. هغه مال چې حماس په مشرۍ کې وسلوالو د اسرائیل په جنوب برید وکړ، له 1200 زیات کسان ووژل او شاوخوا 250 یې برمته کړل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی وایي په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د امن د خبرو یو نوی پړاو له پرون راهیسې پیل شوی دی. د امریکا، قطر او مصر استازو په قطر کې د اسرائیلو له یو پلاوي سره کتلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو جرګې اعلان کړی چې دغلته د غځېدلو ګیس پایپ لاین پایپونه به وباسي تر دې پورې چې تغییر خپل حق نی ورکړي.
یمیش دا غدته وارننګ ورکړاو کچره دې ګیس پایپ لاین کاټ نکړو یمیش دې منځای کوم په خپل د ګیس پایپ لاین چګاوي.
په کورم کې یو وار بیا خلکو احتجاج کړی.
خپل فیس او پوجوس کې دا خپل دایوس کې دا مازګي بوکون زیرولولو خو دې ګولي شروع کړه په امنه ګولې وایي دا په امنه ګولې وایي.
په نړۍ کې دا ادمي تشدد مفکوره ولې خلکو پرېخي؟
دې ادمي تشدد تلاري ته ډاډه کارم کولې شي تا سره دې زیان دې سويم نو وير هم ني اثر هم ځا نه کوي او دې تشدد لپاره به تشدد وسایل پوره کوي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. د سر موضوع تر تاسو پام را ګرځو. پرون د سواد د مټي تحصیل په چپریال سیمه کې د واده یو موټر جوړې کندې ته پریوت چې پکې سپاره شپږ کسان ووژل شول او نه نور ژوبل شول. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه مړي او زخمیان پورته کړي دي. په ژوبلو کې د ځینو صحي حالت نازک ښودل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد لري پرته سیمه دا تحصیل مټي چوپریال علاقه ده. دې کې چې د یو ګاډي په جنج کې بیګا د پرون د شپې بازیګر وخروانو ای چې د جوړې کندې ته پریوته نو په دې کې شپږ کسان چې د نومړ دي نه جوړل شوی دي. په دې مړو کې چې د ماشومان هم دي زنان هم دي. دې کې درې زنان دي دوه ماشومان دي او بیا په دې جوړل کې چې ماشومان او زنان هم شامل دي. د چوپریال علاقه چې دا برا غریز سیمه ده او ګاډی چې دی دا هم دغه دی د ژوند لپاره جوړ شوی. په هر حال هغه ډرایور نه بې قابو شوی دی او ډېر جوړې کندې ته پریوتی. ګاډی هم ډېر زیات خراب شوی دی او بیا دغه زخمیان مړي دا چې دی نو مقامي خلکو او بیا ریسکیو 112 دوه دوه چې دا بیړني حالاتو خلکو ته مرسته ورکوي. هغه او پولیس رسېدلي هغه چې دی نو دغه مړي چوبل کسان راپورته کړي دي مقامي مټي هسپتال ته وړل دي. دغه افسوسناک پیښه چې دی نو په داسې حالت کې شوی دی چې دغه ګاډی په جنج کې روانو واده کې روانو او د واده هغه پروګرام چې په هم کې بدل شو. د دې کې چې د پولیس او یا ډېر اختم چې ریسکیو 111 دی هغه وایي چې را دغه سیمه کې داسې پیښې کیږي لارې خرابې دي کندې دي خلکو باندې مغ کړی چې تاسو په احتیاط باندې ګاډي چلوي او بیا په جنج کې عموما ګاډي خلک په احتیاطي کوي. دغه پیښه مغه تر هغه لږه کم چې زخمیان دي نو پای کې د سو حالات چې هغه خنه ده او سچې ده هغه خدي گزارې کړې ده. مرحال دغه استاد پیښه چې پرون د تحصیل مټي چوپریال علاقه وتوي
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. پرون د شمالي وزیرستان په میرلي کې دوه نور هدفي بریدونه ترسره شوي دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې یو دیرش هدفي بریدونه ترسره شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي دي چې د اوتمانزو جرګه هلته په شمالي وزیرستان کې په میرلي سیمه کې د امن او استحکام لپاره احتجاجي ناشته روانه کړي. د جرګې حکومت ته اختار ورکړی وو چې کامن میټینګ نه کړنو دی بل شمالي وزیرستان د ملک نورو برخو ته د ګیسو نل لیکي پریکړي. تفصیل عمر وزیر را لګړي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرلي کې وسلوالو د اګست په 15مه په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژلي دوه یې ژوبل کړي دي. نه میرلی پولیس تانه یو چارواکی چنای غختل نوم واخلی مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو ته پیسی ما کې نکاولا نومیزوان په ډزو ووژلو او هغه سره روان مور پلار یې ورته ژوبل کړل. ځایی خلک وایي چې نوموړي خپل مور پلار د درملنې لپاره پېښور ته روان کړي ول چې تپی کې په لاره کې وسلوالو پې برید وکړ، ځای پر ځای یې ووژلو او مور پلار یې ور ژوبل کړل. وسلوال وتښتېدل. دویم برید میرلی کې وسلوالو یو بل ځایي کس د غلطه د امن په نوم ناسته عثمان ځای جرګې غونډې ته سیرمه وژلې او وسلوال تښتېدلی دي. د بریدونو ذمهواري لا چا نه دی منلې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه یو دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې. بل طرف عثمان ځای جرګې لښکر پرون د اګست په 15مه میرعلي کې د غلطه غځېدلې د ګیس لاین متولو عملي اقدام کړی. د جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شوو خلکو ته وویل
حکومت د میر سره د امن په ډراف شیا او د وسایل په خاصیا د خپل وعدې نه چې کیمدو انحراف وکړو. د امیر دغه دته وارننګ ورکړو که چیرې د ګیس پیپ لاین کاټ نکړو امیر اطمنځای کوم پخپلا د ګیس پیپ لاین چګاوی کوم اطمنځای مجبور شوی پخپلا ملاشکار رو واسو ګیس په پیپ لاین باندې ویلوړی چې کله ګیس پیپ لاین بیش کاټ کی یا ودینا بادا د امن په حواله باندې بیجو بیا یو د سیلاب په شکل شه یو انتهایی مضبوط پسوند کی پر قانوني برکت ازون ورسوا ان شاء الله د امیر دویمه مرحله وي.
د اطمنځای جرګې لخر سره ځلی تنظیمي چارواکو مذاکرات وکړل خو نتیجه یې نه دی ورکړې. جرګې مشرانو اعلان وکړ چې د امن لپاره غونډو ته دوام ورکوي او تر څو چې امنیت ډاډ نه وي میلاو شوی د غلطه ګیس او نورو وسایلو کې ځایي ولس ته خپل حق نه وي ورکړل شوی احتجاج به روان وي. د ضلعي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې هم دوی له مشرانو سره خبرې کړې، هغوی ته یې ډاډ ورکړی وو. پرون یې هم مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کړي خو احتجاج کوونکي او اطمینځای جرګه وایي چې تر څو عملي ګام نه وي پورته شوی او خلک مطمئن نه وي احتجاج دوامدار ساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمتا پرون د کورمې د سدیسي می خلکو د بدمنۍ خلاف مظاهره وکړه. دوی دا ګام له هغه ورسره پورته کړی چې د سیمې یو ځایي ځوان عبدالمالک په تندو سیمه کې ووژل شو. مظاهره کوونکو ویل دی په دایره امنیتي سرتیرو پاټکونه دي خو د خلکو سره سر او مال خوندي نه دی. هغوی د وژل شوي تن مړی د احتجاج په توګه د اف سي کالونه مخې ته ایښی و. په دې اړه نور تفصیل طارق اورکزین اورو.
دا غگونا دا علیشرزو قوم خلکو دی چې په صدق کې لا ایمبولنسا دا عبدالمالک نومي یو تن مړې روباسي او پر مرکزی سړک کې دا اف سی کالونه مخېتا دا احتجاج په توګه یک دی. دا تندو عبدالمالک یو ځوان وو چې په سیمه کې پر 12 اگست د امنیتی سرتیرو او نامعلوم وسلوالو ترمن د جګړې پر وخت د یوې ګولې پر ضد تراتلو وروسته زخمی شوی وو. د تندو اوسیدونکي او مشر محمد زمان وای علاقې ته وسلوال څنګه راغلل چې یو خوا او بل خوا ترې چک پوستې دي او که داسې وشول نو بیا په کمه لاړل او زیاتوي داسې خو نه وي چې د وسلوالو په پلمه پر دوی ګولې راغورځولې وي. د زیارت پوره چې کله د مړ شوي تن جسد کې خودل شو نو ورته نه یوازې د علیشلزو بلکې د کوزي او منځني کورمې یو شمېر علاقو او قومونو خلک او مشران راغلل او سره په احتجاج کې شامل شول. په خپل تقریر کې د کوزي کورمې خواجه نهید وایي که خلکو ته تحفظ نشي ورکولی نو عسکر دې له سیمې وباسي چې په خپله حفاظت وکړي او امنیت ورته بحال کړي.
کچی په منځنی کورما کې لسمو دی راهیسه وسلوال بیر ترغلی او هغل ته خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په سیمه کې نه یوازې پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونه روان دي بلکې عام خلک هم پنه خکړې شوي. بلخوا په سیمه کې د یوسل دیالس وینګ کرنل سهیل بابر پر وړاندې کړی شو مطالبه په خپل تقریر کې احتجاج کوونکو ته ویلي شهید پیکج ورکولو ته تیار دی، د ماشومانو کفالت او تعلیم ذمہواری اخلي، د علاقې امنیت بحال ساتلو په خاطر خپل نفری به زیاتوي او د سیمې ترقی ته به ترجیح ورکول کیږي. بابر زیاتوي هغه ورځ لا اویا تر اتیاو پورې راغلي وسلوالو غوښتل چې مضبوط تاوان ورورسوي، خو د علاقې په تاوان د هغوی مقصد ناکام کړي چې پر دغه شکریا ادا کوي. ماتا د تندو او یا د دغه علاقې هم دومره فکر دی سمره چې خپل بچو د ملیشي او یا د خپل فورس دی، ولې چې موږ ته ځواب ورکول بي. موږ د تاسو سیکورټي حفاظت او دغلته د عمل لپاره ناست یو او انشاءالله موږ به امن قائم وو. په منځنی کورما کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سوورې پوځي عملیات شوي، خو یو ځل بیا د وسلوالو ورتګ د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیمې ویلي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لپاره د خلک ویښ بیدار اوسي. دوی وایي په هزاره، ملکان، پېښور، کوهاټ، بنو، ډېر اسمل خان کې د سیلابونو د راتګ امکان دی. د یادولو وړ ده چې سخت کال د پشکال بارانونو په پاکستان کې له 170 زیات کسان وژلي دي. د مشال خبریال وسیم سجاد پرې راپور برابر کړی.
د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا ان ډی ام ای د خیبر پښتونخوا لپاره د سیلابونو الرټ جاری کړی او په صوبه کې د اگست د 13 پورې د سختو بارانونو پیشنګوئی ورکړی ده. د ان ډی ام ای تر مخه هزاره، ملکن ډیویژن، پېښور، بنو، ډی آی خان، هنګو، هریپور او کوهاټ کې د پام وړ بارانونو امکان دی. دغه اداره د سختو بارانونو له امله د سیلابونو او پسندونو او خړونو کې د اوبو د سطحې د زیاتوالي خبرداري ورکوي. په پاکستان کې د موسمي بدلون په اړه او په بې وخته ډیره ګرمۍ او سیلابونو په اړه په پېښور کې د موسمي بدلون فعاله فاطمه فراز مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په نړۍ کې د اوچکالی او سیلابونو دواړه په یو سات باندې ایکسپیرینس کوموږ لګیا یو. زمونږ ځوانان چې کوم دي اغې ته نن سبا دا اویرنس پکې راغلی دی چې کلایمیټ چینج څه شی دی. خدا ورته نه د معلومات چې د دې کم اثرات په یو نیشنل لیول باندې کومول دي اغې لپاره څه کول دي. انډیویژوال اکشن اغشتل ضروری دي، خو اغې سره سره که موږ وګورو نو چې تر څو باندې نیشنل پالیسیز نوي جوړ شوي او د په نیشنل لیول باندې به کار نوي شوي یا داسې سب بینز نوي لګېدلې په د فاسل فیولس په جوړېدلو باندې او اغې نه علاوه چې کوم د فیکټریز او انډسټریز نه کوم ویسټ راځي چې کوم ایر پولیوشن او لینډ پولیوشن سیوا کوي اغې باندې چې تر څو بینز نوي لګېدلې نو مونږ چې د کلایمیټ چینج اثرات نشو کومولې.
د انډی ایم ایل اړخه سیلانیانو ته خبرداري ورکړل شوې چې په یاد موده کې د ځمکې خوېدنې د خطر له امله غرنی سیمو ته له سفر کولو ډډه وکړي. یادې ادارې اړوند چارواکو ته هدایت جاری کړي چې د بیړني غبرګون ټیمونو ته خبرتیا ورکړي او سرچینې متحرک کړي چې تر څو د هر ډول رامنځته کیدونکو حالاتو لپاره سمدستي ځواب یقیني وکړي شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د جولای د میاشتې وروستو د بارانونو له امله پیدا کیدونکو سیلابونو کې د 170 نه ډیر تنان وژل شوي دي. په پاکستان کې د سیلابونو او موسمي بدلون په اړه په پېښور کې د موسمي بدلون فعال ډاکټر ظریف خان مشال ریډیو ته وویل،
تاسو ګورئ پاکستان کې د سیلابونو هغه سیوا شو شدت څنګه گرمی سیوا شي نو اوس دا دوی وارننګ ورکړی دی د خلکو ته ډېر چې دا کم غریزې علاقې دي او سیندونو سره چې کم خلک نږدې دي اوسېږي دوی د خپل آبادیانې د خپل هغه تحفظ دي کې په دې د آبادیانو باندې بیا دا سیندونه راځي او په ډېر دا گلیشیئر شي دي دا چې میلټ شي دا ویلي شي نو دا به ډېر شدت سره بیا په دې علاقو ته تباهي راولي.
پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه تر ټولو زیات اغیزمنه او لمبي لس ملکونو کې یو دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو خبری گړای دا مشال ریډیو دی. ساسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د منکی پاکس د پیښو مخ په زیاتې دو د روغتیا اداره په حرکت کې راوستې ده. تر دې مهاله د منکی پاکس نه مثبتې پیښې په پاکستان کې مخې ته راغلي چې له وجې یو تن مړ شوی هم دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې تر دې مهاله د نړۍ په 14 هیوادونو کې د منکی پاکس بیماری خوره شوې ده. د اسماګول په راپور کې د دې بیمارۍ په اړه اوري چې منکی پاکس یا ایم پاکس څه ته وایي او څنګه یې مخنیوی ممکن ده.
دا چې منکی پاکس وای ستا او په انسانانو کې د خبرېدو سبب څه دی په اړه یې د خیبر پختونخوا صحت محکمې مشر ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته وویل.
دا منکی پاکس کوم دی دا بیسیکلی اورنج نټ شوی دا شادوګانی غدی کنه د دینه بیا خلک انفیکټ شي دا دغه بیسیک سورس اف ترانسمیشن دی چې کوم پوجي دا کیږي کنه منکیز دی د دې پوجي د تنو مر کړی سره ایم پاکس دا افریکن کنټری نه التن اورنج نټ شوی دی بیسیک د دې ریزروار چې کوم دی غو انون دی د منکیز نه هیومن ته شوی دی پس ذریعہ باندې د دې ترانسمیشن چې کوم دی هغه دا ډایرکټ چې کوم فرام منکیز ټو هیومن هم کېږي شي دا یو انسان نه بل دا یو بل انفیکټ کېدلو چانسز هم ډېری په دې کې یو خو ډایرکټ باډي کنټیکټ راتلی شي په دې کې د فلوئیډز ثرو اسکن خرابي یا هلته څه کټ لګېدلې بلیډنګ کېږي نو په هغه کې هم یو بل نه اسپریډ کېدل شي نور هم ریزنز په دې کې کېدلی شي انسان انفیکټ شي.
ډاکټر ګل سرتاج دا هم ویل چې د منکی پاکس وایرس نه بچېدو لپاره ضروری ده چې د چاپیریال له صفایي خیال ساتل کېږي.
کور محلہ چکم دی داغی بس صفائی ستھرا ہی ساتھی خیال بکی داغی کنا او بل د دین علاوہ چکم دا ہیلتھ کیئر کم پروفیشنلز کم چ پدی ٹریٹمنٹ کی یا دا پیشنٹ کی انوالو دی پی ہسپٹلز کی دی زمون ہیلتھ کیئر فیسلٹی سٹاف چکم دی داغی دا پرسٹک غدا دی صاحب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس پی پی سی وتا وے پائی کی ماسک گلوز سینیٹائزیشن یا ہینڈ واشنگ دی پی سی جی کم پروسیجرز دا بٹول پکی سٹرکٹلی فالو کی ہر یو کس چتے یو کیس ایڈنٹیفائی شو یا انفیکٹ شو نو بیا اگی دا پردا ضروری دی چا کیس مونگ آئسولیٹ کو پایو بیل کمرہ کی مکمل انتظامی اور
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې انتظامی مشر ډاکټر ارشاد روغانی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د صحت نړیوال سازمان سره په شریکه وفاقي دارالحکومت اسلام آباد کې د منکی پاکس د ممکنه خپرېدو په صورت کې د هنګامي صورتحال د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکلې چې له دې وایرس پاکستان کې ممکنه خپرېدو په صورت کې یې مخنیوي اسان وي.
دې ټیم کې په پوره دنیا کې د 90,000 نه ډېر کیسونه د منکی پاکس رپورٹ شو دی او تقریبا 208 ڈیتھس دا غین رپورٹ شو دی. اغه بیماری چې اغه یو نه بل ته خوريږي په مختلف لارو باندې نو اغه بیا کنټرول کول موږ لپاره مشکلی پر 13 روزو کې چې کیسز د مختلف ملکونو نه رپورٹ شو پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې یو کیس په دې هفته کې رپورٹ شو. په دې باندې نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث اسلام آباد سهار د ټول پروونس سره میټینګ وکړو. هغه کې دا ډیسیژن شو چې موږ به یو کمپریهنسیو ایڈوایزری ایشو کو زمون د خپل هیلث کیر پروفیشنل لپاره هم او د عام خلکو لپاره هم چې هغه په دې پوه شي چې د دې بیماری علامات هغه باندې پوه شي.
ډاکټر ارشاد روغانی زیاته کړه چې د منکی پاکس وایرس د تشخیص کولو لپاره خیبر پختونخوا کې آلات شته چې له دې وایرس شکمنو تنانو معاینه پرې کېدی شي.
موږ د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ او په تورخم بارډر کې کوم هاسپټل د بارډر هیلث سروسز موجود دي هغه سره موږ په کانټاکټ کې یو چې څومره کیسز راځي هغه امیجیټ د موږ رپورټ کیږي د هغه سکرینینګ کیږي آیسولیشن کیږي او فردر مینجمنټ د هغه کیږي. په دې ټایم کې موږ سره په پبلک هیلث ریفرنس لیبورټری خیبر میڈیکل یونیورسٹی کې کافی د پی سی آر کٹس موجود دي چې باغې باندې موږ د دې بیماری تشخیص کولای شو. څنګه چې دلته کیس کنفرم شي هغه موږ نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ اسلام آباد ته ولیږو فار جینیټک سیکوینسنګ یا ڈی این اے سیکوینسنګ لپاره.
د صحت قامی ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر په نړۍ کې د منکی پاکس مخ په زیاتېدونکو کیسونو او د پاکستان گاونډي هیواد کې د دې وایرس خپرېدو وروسته پاکستان ته په داخلېدونکو لارو د مسافرو د سکریننګ الرټ جاری کړی. د یادې ادارې چارواکو امر کړی چې پاکستان ته راتلونکو مسافرو نگرانی دې وکړل شي او د منکی پاکس شکمن مریضان دې خصوصي واټ ته منتقل کړل شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د امنیت تشدد په موضوع درې ورځې غونډه چې د مفکوري په وخت د اگست په 14مه پیل شوې و پرون پای ته ورسیده. د مفکوري مشر حیات روغانی وایي په ولس کې د امنیت تشدد د باور زیاتولو لپاره دا ډول غونډې اړینې دي. په غونډه کې پر مېرمنو، نرخزیانو او د ژوند پر نورو طبقو د تشدد د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د مشال لیلو خبریال د متریشا د مفکوري غونډې ته ورغلی و. نور حال به د هغه په راپور کې وورو.
دا په پیښور مفکوره کې د عدم تشدد په اړه غونډه ده چې مقصد یې عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. د ورځنۍ غونډه د اگست په 14مه تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام ولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد اوساتی او د دوی د پرمختګ لپاره د ګامونه پورته کړي.
مونږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې تر ډاډه کارم کولای شي. تا سره د زیان ډیر سویم نو ویر هم نی اثر هم د چاند نه کوي او د تشدد لپاره به د تشدد وسایل پوره کوي. بل په عدم تشدد باندې د عدم تشدد تر لار باندې ولس تا سره ملګری کیږي او د تشدد په لار باندې ولس تا سره ملګری کیږي. نو
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په تیرو سو کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د ترانس اکشن الائنس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه در 2016 پورې په خبر پختونخوا کې یو نیم سل زیات نرخزیان وجلی شي او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوي. خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیات تر کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. د ترانس اکشن الائنس مشر فزانه ریاض مشال ریډیو ته ویل چې باید ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپل رویو کې زغم پیدا کړي.
نو تشدد د چ دینو ذهنی هم شروع دي په موږ باندې، جسمانی هم شروع دي او کم چې کم عمل کې موږ سیګو او چې یاره د آزاد دینو الته موږ پابند یو. کم چې موږ خواجه سرا دي تاسو پته ده هغه اویرنس تو نه نشته. ډیر کار خواجه سرا او کوم پکار دي، خو ډیر کار چې دي نو هغه موجوده ګورنمنټ کې پکار دي او موجوده عوامو کې هم پکار دي. عوامو کې په معاشره کې
غونډه کې شریک د ایڈورډز کالج استاد ډاکټر سمیع الدین مشال ریډیو ته ویل چې په نن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد پوهاوی ورکول ضروری دي. باوجود لدې چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د سمکا او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زه ګڼم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کیدی شي. د خبرو اترو تر لارې د یو بل د اورېدو زغم پیدا کیدی شي او د ټول سیزونه مونږه د تشدد نشغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپلو حقوقو کونو د غختلو د انسانیت د خدمت د پاره د ټولنیز کامی شعور د ارتقا د پاره د اغې لپاره دغه قسمه ناشته یو ډیر غټ شعور او ورکړو کوي.
د پاکستان حکومت د سخت دریځ او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلارې ټاکلې و. خو د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو پختونخوا کې دولسمی بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناور.
پېښور پولیس وایي نن سهار د غزمی په یو موټر د ریموټ بم برید شوی چې دوه پولیس والا او درې عام کسان یې ژوبل کړي دي. د پېښور د ورسک سیمې د پولیس مشر ایس پی ارشد خان وایي د ورسک پیر بالا د میچنۍ تاڼې په حدودو کې دا چاودنه شوې ده. د پېښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. پرون په سوات مټه تحصیل کې په یو ټرافیکي پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او نهه نور ژوبل شوي دي. د مشال لډیو خبریال وایي د ورایا جنج موټر په چاپریال سیمه کې یوې ژورې کندې ته پرېوته چې له وجې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون په دوه نورو هدافي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. روان کال په شمالي وزیرستان کې یو دیش هدافي بریدونه ترسره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګلګت بلتستان په استور سیمه کې د سیلابونو له وجې ایسار پاتې شو سیلانیانو د خوندي وستلو لپاره د هلو ځلو د توندولو امر کړی دی. د اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې څومره سیلانیان په استور کې سیلابونو ایسار کړي او د هغوی هویت څه دی. په پاکستان کې د انټرنیټ د خنډ او د بندیز پریکړې خلاف د لاهور په ستره محکمه کې درخواست جمع شوې ده. د ډان نیوز او جیو نیوز په ګډون ګڼو پاکستاني رسنیو نن لیکلي چې نن به د لاهور های کورټ قاضي شکیل احمد د دې درخواست اوریدنه کوي. د پاکستان د پوځ د اماریکو اداره ایس پی آر وای استخباراتي ادارې ایسای د یو پخواني مشر جنرال فیض حمید په قضیه کې درې نور پخواني پوځي افسران نیول شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د ښه ژوند او نورې ازادۍ لپاره د میلیونونو ښځو او نجونو هیلې مړاوې کړې دي. او په غزه کې د روغتیا وزارت پرون وویل چې د اسرایل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه له 30,000 زیات فلسطینیان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت بیان جان کیربی وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امن د خبرو یو نوی پړاو له پرونه پیل شو.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د نجیب احمد ناوریدو. او اوس یو نړیوال موضوع د تاسو پام راګرځوم. له پرونه راهیسې په قطر کې د دریم ګړو هیوادونو هڅې پیل شوې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند ته لاره هواره کړي. د مصر، امریکي او قطر استازو پرون د اسرائیل استازو سره په قطر کې کتلي دي. دا به داسې حال کې ده چې د غزه د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې له 20,000 زیات فلسطینیان تر دې مهاله وژل شوي. نور تفصیل د اجمل انور.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو په غنوي پړاو کې چې پرون پیل شو، د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر برخه درلوده چې د اسرائیل له هیئت سره یې وکتل. د دغه خبرو هدف په غزې ترانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمول، د حماس له بنده د لسکونو يرغمل شو خلاصون او سیمې ته د دې جګړې د خپرېدو مخنیوي خوول شوی. سپینې ماڼۍ پرون له ټولو اړخونو په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه په خبرو کې د برخې اخیستو غوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کیربی په هغه مرکه کې چې د امریکا له سی این این تلویزیوني شبکې پرون خبره شوه ویلي، په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره په مذاکرو کې لا هم د پرمختګ امکان شته. کیربی ویلي د دوی معلومات ښیي چې ایران په ځانګړي ډول د خپلو نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملې له خبرداریو لا هم لاس نه دی اخیستی. په دې اړه یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې، خو نه دی ویلي چې د حماس ډلې کوم استازي هم په پرونیو خبرو کې چې د اسرائیل استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برونز په کې شامل و برخه درلوده او کڅنګه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل شوي چې په غزه کې به یو اوربند ښایي په ټوله سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. ډیپلوماټانو هیله ښودلې چې دا اوربند به ایران او د لبنان حزبالله ډله کړکیچ ته له لمن وهلو راوګرځوي. ایران او حزبالله ډلې د حزبالله د یو لوړ رتبه قمندان او د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. اسرائیل وایي د حزبالله مخکښ قمندان فواد شکر د جولای په دیرشمه د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د هوایی حمله لکبل ووشل شو. د حماس د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د ایران په پلازمینه تهران کې و حمله کې ووشل شو چې ایرانی چارواکو د اسرائیل کار بللی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلۍ نرخونه کم شي. په څوارلسم اګست په اسلام آباد کې د ملک د آزادۍ په تړاو را جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه د برېښنا زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لویه ستونزه وبلله. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه اووه ارب ډالره قرض اخیستو لپاره تړون کړی دی. آیا د آی ایم ایف د سختو شرطونو په منلو سره د حکومت دا وس لري چې د برق نرخونه کم کړي؟ په دې اړه د اسلام آباد نه زمو خبریال راشد خټک دا راپور را لېږلی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. په څوارلسم اګست په اسلام آباد کې د ملک د آزادۍ د ورځې په تړاو را جوړه شوې یو غونډه د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډېر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیرې واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لویه ستونزه ده او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه ادعا وکړه چې د ستونزې د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه د اووه ارب ډالره قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا ای ایم ایف سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیه یعنی ټیکسونه زیات شي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا ای ایم ایف د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه څو چنده زیات کړل او خلکو له دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی، ځکه چې د ای ایم ایف نه د قرض اخیستو شرطونه ډېر سخت دي، خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي د بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا انډایرکټ طریقہ باندې زما خیال دی چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی آی پی پی زی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړی وای منلی او مین لیکته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات په دې کې ټیکسونه دی او د سیلز ټیکس خو چونګه د اغیخ په لوډډ دی خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فسټ کده دینه واخلي چې هغه باندې به د آی ایم ایف شکایت نه خوري لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې آی ایم ایف خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی، خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوي وي. ده وویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
آی ایم ایف همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دې مذاکرات کېږي نو دا خبره کېږي چې سبسډیز شي یا زر تلافیان یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د آی ایم ایف سره په دغه معاملو کې آن بورډ دي او د پاکستان خپل موقف هم دا دي چې د آی ایم ایف کم دغه چي دي دا ریکوایرمنټ یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کوم دي داغه په ول سره هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوت کو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم کړو.
په پا پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا کڅوک ته یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د هغه لپاره د یو یونټ بیا شپږ روپۍ ده، خو د سلو یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ سلویشت روپۍ دی. دغه شان د اووه سوه یونټونو خرڅ کولو کس لپاره دا نرخ یو کم 500 روپۍ دی، خو د دې سره څو څو قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه یې د بجلی بل ډېر زیات شي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ترانه لاندې
500 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا پام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راځي ته کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي
او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک بنتي پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو ادارې پر رسنو کې خبره شوې هغه راپورونه بیا اساسه بللې دي چې ګنیدې سوبې په کالجونو کې د نجونو او هلکانو په مخلوط تعلیم بندیز لګول شوی دی. یاد اداره وایي د بی ایس په پروګرام کې نجونو او هلکانو ته برابرې موقع ورکړل شوې دي. د مشال خبریال شبیر جان پی راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو د سانګي او چارواکي مشال لیډو ته ویل چې د کال 2023 سلیریشتم لپاره نوې داخله پالیسی منځور شوې ده چې 2025 نه به لاګو کیږي ځکه روان کال داخلي وړاندې نه پیل شوې دي او دغه نوې پالیسی کې د هلکانو پرتلا جنکو ته برابر بلکې زیات موقع ورکړل شوې دي. د محکمې چارواکي اډیشنل ډایرکټر اکاډمکس محمد اشتیاق مشال لیډو ته د اگست په 15 ویل چې دا تاثر غلط دی او دغه میډیا خبرونو کې هیڅ رښتیاوالی نشته دی چې په کالجونو کې جنکی او هلکان یو ځای سبق نشي ویلي.
په دې پالیسۍ کې چې دی نو کم کم ځایونو کې چې د هلکانو او د جنکو دواړه کالجونه موجود دي نو هلته به خپلو خپلو کالجونو کې داخلې کوي. دغه سه چې کم ځای کې د جنکو کالج شته او د هلکانو شته خو د جنکو په کالج کې بی ایس پروګرام لګو مضامینو کې د هلکانو هغه کې ډیرو کې دي نو جنکو ته به د هلکانو په کالج کې د داخلې بالکل مقوي او 50% سیټونه به د اغي وي. دغه سه کم ځای کې د بی ایس کالج د جنکو بالکل نشته یا کالج ته خو بی ایس پروګرام نشتا او صرف د الکانو کالج دی او بیس پروگرام دی پګه پدغه کالجونو کې ومجنه کوته پټولو مزامینو کې په 50% سیټونو د داخله مخوی.
13 ورځ وراسي پټولونو رسنو د خبرونو خپور شوی چې د خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو محکمې په صوبه کې په مخلوط نظامي تعلیم بندیزونه لګولې دي. په پاکستان کې آج ټلوي ژن او ټرایبل نیوز نتورک یا ټینن د اگست په 14 په خپل ویب پاڼه خبر ورکړي چې جنکه بوست د الکانو په کالجونو کې داخله نشي غشتلې او د الکانو په کالجونو کې په دې بندیز لګولې شوې دي. خو د لوز دکړو د سانګي چارواکي محمد اشتیاق زیاد کړه
په ټوله صوبه کې 207 کالجونه دي چې هغه کې بی ایس پروګرام روان دي. په دې 207 کالجونو کې 198 کالجونه داسې دي چې په هغه کې جنکو ته د داخلو مقدمه او 106 کالجونه داسې دي چې هغه کې الکانو ته د داخلو مقدمه. په دغه 198 کالجونو کې 97 کالجونه داسې دي چې هغه د الکانو دي خو جنکې هم پکې سبق کوئی مخلوط یعنی یو ځای تعلیم دي پکې او 101 کالجونه داسې دي چې هغه صرف او صرف جنکو له بی ایس تعلیم مقاور کوي دغه کې د الکانو د داخلو گنجائش نشته. نو د پالیسۍ لاندې جنکو ته د تعلیم ډېر مواقع دي.
د پیښور پوهنتون د انتروپولوژي ډپارټمنټ استاد پروفیسر ډاکټر محمد بلال وای چې عملی ژوند کې کور وی او کده کار زه هلته نارینه او زنانه یو ځای ژوند او کار کوي او د دې کې هیڅ تفریق نه وي. نو دغه د سبق زینو کې په هنتونو دی او ک کالجونه د عملی ژوند اړومبې پوړې ده.
دې باندې موږ په دې سوچ او په دې فکر پکار دي چې ریاست کې څونه مهداري دي هغه ټول مخلوط نظام کې رواني اې کې الکان جنکه سړي خزي یو ځای وی نو دغه نظام کامیاب وي او سستن بلبی کاغه ته موږ صحت نظام ته ګورو کله د گورننس نظام ته ګورو کله سیستم وی نو دا چرن کې دي نشي چې دا د یو جدا جدا نظام وی. اوس که بیا موږ دا د ایجوکیشن او بیا د هایر ایجوکیشن حواله سره دې ته سوچ کو نو د هایر ایجوکیشن مقصد دا دی چې سټوډنټان په دې ټرین کې چې دی به عملی ژوند څنګه تیری دا یو ځای ژوند تیرو لپاره دا یو ټریننګ سنټر دی.
دا د مونږه چې په شپږم اگست د لوړو زده کړو څنګه د خوا یو اعلامیه جاری شوه چې په د داخلو نوې پالیسۍ ذکر شوې. دا غي ورستو د مطبوعاتو لخوا دا خبرونه خپور شو چې غنی خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو محکمې د هلکانو په کالجونو کې د جنکو داخلو باندې بندیزونه لګولي خو د لوړو زده کړو څنګه بیا دغه خبرونه مسترد کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکوت
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړي.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. پاکستان کې د تیرو څو هفتو راهیسې د انټرنیټ رفتار کمېدو او ځینې اپلیکیشن د بندېدو له وجې د یو شمېر آنلاین کارکوونکو روزګارونه اخیستمن شوي دي. دوی وایي په میلیونونو ډالره تر مبادله بعد د دې د لارې پاکستان ته راتلله، ولې اوس دغه روزګار کوونکي وایي تیرو څو ورځو راهیسې کارونه په ټپه ولاړ دي او که انټرنیټ زر ټیک نه شو نو د دې سرمایې د ډوبېدو خطره ده. نور تفصیل شبیر احمد جان نور.
دا انټرنیټ دا سستوالی له وجې که یو خوا عام وګړو او دفترونو کې کارکوونکو ته شکایتونه دي، نو بل خوا تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي. دا جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق په خپل ټویټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلی دی او تر څلورو میلیونو ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي. دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په بیزل درې ارب ډالرو ته رسیدلی، ولې انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لر کې خنډ جوړ شوی دی او داسې کولو سره به پاکستان کې خلک د سرمایه کاری کولو پر ځای سرمایه واپس وباسي. آنلاین یا په انټرنیټ بیلابل روزګارونه کوونکي د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې بخښل وایي. انټرنیټ دا سستوالی او کار نه کولو دا ستونزا په داسې حال کې رامسته شوی چې د پاکستان پوز ویند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل ترهګرۍ د خطر سره مخ ده او له هغې وروسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبر کیږي. د پیښور گرافک ډیزاینر شیرخان وای وړاندې به د غنټې حساب سره دوی پیسې د خریدار یا گاک نه اخیستلی، ولی اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو له وجې مونږ نه خپل گاکونه نور ملکونو او نور خلکو لتللی دي.
ایوری منډې باندې کم از کم مونږ 3 ټو 4 پروجیکټس خپل چې هغه ورک وی 400 ډالر نه اخر تر 600 ډالر کې اکثر مو تکلاینټ خپل ریکوایرمنټس را سند کی فایل لا سند کی. انټرنیټ دومره سلو وي چې هغه فایل مونږ نه فلوټ کولای او نه ډاونلوډ کی. نو هغه ریکوایرمنټس ڈاؤنلوڈ کے دو بیا غا انلائس کال کم از کم دونه 32-1 اور واخلی. نو چې مون کلائنٹ تو واپس بیک ریپلای وکړو نو کلائنٹ ویل دا خو مبل چتا ایوارڈ کړی دی. نو دغه وجنه زمون ډیر کلائنٹ چې نه مون لاړه دغه چې مون ټایم د ریسپانس نو کو دغه پروجیکټ او دغه کم ډیډ لائن او ورک کړو.
فارول د انټرنیټ په استعمال ول د نظر ساتلو یو ولاره ده چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو سره نه کوي. دغه آنلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکی انټرنیټ ته ورپی غستونز د فایروال سبب کې دی شي او د ستونزې زنانه روزګار کوونکې بیا ډېر اغیزمن کړې دي، په خاصه توګه کمی چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زموږ د سټیټستیکس چې دلته د پردی والا د دې سینو چې کوم ډېر زیات خیر خلک ساتي. نو زه خو یو لکم سعید مېل ان زبر چر تلاشم نت کې فای کې بختل کار کوم څه طریقه به وکم. فیمل چې کوم دې هغه آنلاین کار کوي نو هغه چې کوم کار دې هغه بعد هم نشته د انټرنیټ کار هم نه کوي. نو هغه چې کوم بزنس دې هغه په زیب په زیب باندې والا دې په امازون باندې کوي، اف بی ای هول سیل کوي، پرایوټ لیبل کوي، او بل چې کوم دې په ای بی باندې بزنس کوي، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوي، والمارٹ باندې ډیر زیات کار کوي، ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي، په شاپیفای باندې کار کوي، دوبی یو ای کې کار کوي، سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سستروي د ستونزو په داس حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راسي د حکومت لخوا د ټولنیز رسنیو پلیټ فارم ایکس چې وړاندې ټویټر وو بند کړل شوی دی، چې پر د بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خو بل خوا تر دې دمه د پاکستان حکومت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چارو وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریډیو
ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګی د سوات سره تړاو لرونکي د تایکوانډو لوبغاړي عامر خان د اگست په 11 نیټه په بنکاک کې په یو چمپینشپ کې د سرو زرو تمغه ګټلې. نو موړه وایي چې د سفر او ټورنمنت کې د ګډون ټول خرچ په خپل کړی دی او په دغه اړه ورسره د حکومت له خوا سمرسته نه ده شوې. نو موړه غوښتنه کړې ده چې باید حکومت د لوبو په میدان کې د سوات د ځوانانو او پیغلو صلاحیتونه ومني او دوی ته د لوبو لپاره سانتیاوي او مرستې ورکړي. زموږ همکار نیاز احمد خان ورسره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
جی قدر بند ان کو دے وقت کے زو دا سوات امان کوٹ کے عامر خان سر ولاڑ عامر خان چھ دین دا اگست یولسم نیٹا بانے بینکاک کے چھ دین ارد کے دا انٹرنیشنل تائیکوانڈو مقابلے یعنی نڑیوالو تائیکوانڈو مقابلے گٹے دی اور ان دے چھ دین پسوار لسم اگست چھ دین خپل وطن تا واپس را گئے. دا چھ دین نن داغا پا دیرے کی خٹک تاک گنا دا خلق مبارکباد کئی اور دا سر دا خبر کو چھ دا مقابلے سوا پسا حالات کی دو گٹر. سلام عامر خان.
وعلیکم السلام. جی
لاول خود مشال ریڈیو اور دن کو ٹول لفا اتا تو مبارکی چرا نڑیوالا مقابلہ تا سو گٹلا دا رات ہوئے چھ دا مقابلے کے سمر لوگ ڈلے ہوئے دا دنیا نا او تا چا چا دا ماتے ورکو او دا میڈل چھ دا دیسا اہمیت تے.
جی زما ولنے فیٹ چھونو اگا دا انڈیا سرو دیمونے فیٹ چھ زما ہو نو اگا پلپائن سرو دیمونے فیٹ چھ زما ہو اگا جافان سرو الحمدللہ دی دریو وانو تمام ماتے ورکو ما دا پاکستان نمرو خانہ کو.
تایکوانډو څنګه دې زده کړې ده؟ کم زده دې زده کړې ده او څنګه دغه مقابلو ته ورسېدې د غوړیدونکو ترګه ده؟
تایکوانډو بیسیکل استاد چې دی هغه زما سرفرمان دی او دا کزن می دی داغه په ترو باندې ما گیم شروع کړو نو هغه بس ټریننګ محنت کوو نو هغه دا سیله ده چې ما الحمدلله د پاکستان لپاره ګولډ میډل واغستو.
دلته نور لوبغاړي هم دي مونږ ورېدل چې ته دغه کې تلو د پاره ډېر زیات مشکلات تا ته تاسو خپل یو آیفون موبایل خرڅ کو خلکو سره چندې وکړې او لاړی نو دغه دلته چې کوم تکړه لوبغاړي دي کنه دغه هغه صورتحال څه ده؟ په داسې حال کې تاسو د پاکستان زنده باد نارې لګوي جنډه راغستې او هغه ټایم کې ویډیو ډېره زیاته وایرل هم شوه چې تاسو هلته کې سیزدم ولګوله.
جی داسې و چې په دغه ټایم باندې زه ډېر خوشحاله وم ځکه ما د پاکستان جنډر واغسته ما په رنګ کې رننګ وکړو بیا مې سجده وکړه او د الله پاک لاک لاک شکر مې ادا کړو. دا ډېر یو ګران کار دی او بل خبره دا چې یار فاینانشل لیول باندې زه خپل باندې تلی ما خپل خرچه ټول خپل کړی وه نو دغه مشکلات راته مو او څه خبرې داسې دي چې هغه اجازه راته نه نو هغه زه لکه
نور ورال خبره کوم اسې چې تایګوانډو ته لوب وسه صورت حال له تیر ورځې کې مونږه عائشه یاز ماشوم هم کتل او چې په شمال کې چې دینو ګولډ میډل هغه هم کتل او هغه ستاسو سره شریک و خو ټیکټ وسره نو پیسې وسره نه او بیا وسره حکومت ادارو مرسته نه کوله دغه رنګ نور هم سمره ټیلنټ دی.
زه به عزت تاسو ته ویم د دې مخ کې ماته د ایونتونو ډېر مخې ملو شوې د انټرنیشنل په لیول باندې چې د هر ملک ماته لکه مقام علاوه شوی د خدای غو فاینانشل د وجه باندې څنګه چې عائشہ د سیمه مخ کې دینه مخ کې ایونتونو ته تللی و نو هغه کې زمام پارټیسیپیشن زمام نامم راغلی و خو بدقسمتي دا و چې باغ ټایم باندې فاینانشل زمام سره سپورټ نو و چې نو ما فاینانشل سپورټ په خپل باندې وکړو.
د لوبر علاوه سبق ته سمره ویل دی روزګار دشته کړی شته کنه صرف د تایکوانډو لوب شو وخت دی؟
زه سبق جی په لاهور کې ما یونیورسيټي اف سنټر پنجاب هغه کې زه سټڈی کوم سپورٹ سائنس سبق یم او بس دو سمسٹر میں پاتې ان شاء الله بیا فارغ شم.
مننه تاسو ته ضرور سلام خبرې کو سمره خوشاله دي. امیر راغه دا خو په لافي جنګلور سره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو میر محمد دی جی دا امیر زما د ماما زوی دی جی. مونږ خو ډیر زیات خوشاله شو یو ځکه چې نن سبا خو د میډیا دور دی مونږ ډیر خبر شو چې د فایټونو کټی دي او مونږ ته خلک د له بینکا کې چې مونږ ته خلک دلته مبارکي نه راکولې دي.
یو اړخ ته ارشد د دیم دی چې په پاکستان په کچه باندې وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی را ولی او انعامونه ولور کوي. بل طرف ته زموږ سره امیر دی چې هغه خپل موبایل خرڅ کړی دی خپل خرچه باندې تړلی دی خلکو له چندې ورکړي تا پیسې ورکړي بل پیسې ورکړي نو دا داسې ټیلنټ قدر څنګه پکار دی؟ دا به څنګه قدر وو؟
یره جی مونږ نه خدا پکار دی ځکه چې ارشد ندیم لکه دا غل تعلق د پنجاب صوبې سره دی. داغو مریم نواز چې کوم وزیر اعلی دا غو سره ډیر زیات تعاون کړی دی. نو موږ هم د خپل حکومتي مشرانو نه خاص طور پر وزیر اعلی شو مطلب زمنګ دلته منیسټر دی فضل حکیم صاحب میئر صاحب هم دلته ناست دی ڈی سی گان هم دلته ناست دی په کار یې سره مکمل تعاون شو مکمل سپورټ شو.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډېر نه چل دی چې هغه کې هغه خزې نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اجنو تاندې
هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د پکتیا روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 15 نوو روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد روغتیایي مرکزونه دوه د میوند خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې موسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویجن کمیټه په مالي ملاتړ جوړیږي. دوی یادې څرګندونې د احمد ابا په ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایي مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړې دي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د یو خیریه بنسټ په مالي مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولې بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 60 کالو کې یا په 20 کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډېره لرې ده. موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات هم ویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې خوا او د زازیاری بولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاري جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.